یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. سلامونه او غرمه مو په خیر. په دې خبرونه کې په قطر کې د روانو خبرو اترو موضوع څېړو. پرانستون کې غونډه یې پرون وه. بحثونه نن هم دوام کوي او رسمي خبرې سبا دوشنبه پیلېږي. تر اوسه پر کومو مسایلو بحث سوی دی په څو شیبو کې اورېدلی سئ. په پیل کې له احمد تکل نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اوربان په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه مهمه موضوع ده. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو حملې له 100 تر 150 سلنې زیات شوي دي او د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي مهم کاندید واکسین د ازموینې ځنډیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي اوربند په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه مهمه موضوع ده. زلمی خلیلزاد چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل د امریکا او طالبانو په موافقه کې هم اوربند له څلورو مهمو موضوعاتو څخه یوه وه چې له مخې د قطر موافقه لاسلیک شوه. زه هڅو هم هغه څه چې په لنډ وخت کې عملي ښکاري د جګړې د شدت کموالی او یا یو بشري اوربند دی. دایمي او ټول شموله اوربند فکر کوم هغه مهال ممکن دی چې پر یو سیاسي فرمول یا حل لارې موافقه یا تفاهم وشي. خلیلزاد په عین حال کې وایي پکار ده چې د سیاسي موافقې لپاره لنډمهال اوربند یا بشري اوربند وشي څو وروسته دایمي اوربند ته لاره خلاصه شي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. په کندز کې چارواکي وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د نښتو پر مهال 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه مهال واوښته چې تېره شپه د کندز ښار اړوند په شینوارو سیمو کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګا شپه د کندز ښار دویمې حوزې اړوند د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې لاس طالب وسلوالو وژل شوي، شپږ ټپیان او درې ارادې موټرسایکلونه هم ویجاړ شوي دي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د طالبانو په برید کې د امنیه قمندانۍ د سیار ټولې د قمندان په ګډون 15 پولیس هم وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د مرادي په وینا امنیتي ځواکونو تیره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په بخمل کوڅه، اب فروشان، روزه مبارکه او بوتکشان کلیو کې هم عملیات کړي چې په پایله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. بلخوا د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو حملې له 100 تر 150 سلنې زیات شوي دي. چارواکي او ځینې اوسیدونکي وایي وروسته له دې چې څه باندې 15,000 طالب بندیان خوشې شول، په چمتال، چاربولک، بلخ، دولت آباد، شورتیپې، زارې، شولګرې او نهر شاهي ولسوالیو کې طالبانو حملو ته زور ورکړی. د بلخ د والي ویاندوی منیر فرهاد وایي طالبان په یو شپه ورځ کې له 100 تر 150 حملې کوي، خو تر یوې نیمه اونې پخوا پورې چې لا د دې ډلې بندیان نو خوشی شوي په یو شپه ورځ کې لیوي تر دوه ډېرې حملې نه کولې. د غور د عامې روغتیا مسؤلان وایي د دې ولایت د پوهنتون 30 محصلان په کورونا ویروس اخته شوي دي. له غور څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس جمعه ګل یعقوبي ویلي د 30 محصلانو چې د کورونا شک پرې کېده معاینه وښوده چې د 30 تنو کورونا مثبته ده. د غور د عامې روغتیا رئیس په پوهنتون کې د روغتیایي سپارښتنو پر نه رعایت انتقاد وکړ. د غور د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا 528 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په هغو کې 11 تنه مړه شوي دي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازموینو ځندیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ لره منځته کېدو وروسته ځندیدلې وو. د دې واکسین د ازموینې اجازه د درمل جوړولو مخکښې کمپنۍ استرازینیکا او اکسفورد پوهنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړي کمپنۍ ویلي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم پیل شي. او د روسیې په یو څلوېښتو زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمهییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د یوې ازموینې په سترګه کتل کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د روان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمهییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې غوره شي. همداراز د ملي پارلمان یا دوما د 3 سیټونو لپاره به هم استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې په قطر کې د روانو خبرو اترو موضوع څېړو. پرانستون کې غونډه پرون و او نن هم دوام کوي او رسمي خبري سبا دوشنبه پیلېږي. د افغان حکومت او د طالبانو د مذاکره کوونکو استازي به د اوربند پر موضوع هم بحث کوي. یو شنون کوي
د اوربند مسله چې دا یوازې افغانستان نه، نړۍ په هر ځای کې چې کوم ځای کې کورنۍ جګړې او چریکي مقابل لوري جګړه کړي، هم دې حالت سره مخامخ شوي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره جوخت په څو ولایتونو کې د ناامنیو پېښې زیاتې سوي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوه پرمختللي واکسین ازمایښ نن بیا پیلېږي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بس د اونیز پروګرام خپرو. د بین الافغانی مذاکرو پرانستون کې غونډه پرون په قطر کې پیل شوه چې د حکومت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو استازي سره مخامخ شول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د شکیلو لوریو ترمنز د زغم غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملي پخلاین علي شورا مشر عبدالله بیا په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري په دوحه کې د مذاکرو جریان له نږدې څاري. نوري صاحب، نن سره باندې باسونه پر سره څرخي او تر اوسه څه ویل سي ودی؟
مننه، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن دغه دوه د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون له معاون سره ما مرکه وکړه. دغه دوه تخنیکی ټیمونه سره کښېني، نن د اجنډا پر موضوعاتو بحث کوي. کېدای شي چې کچیر دوی توافق ته ورسیږي، کېدای شي چې سبا ته خبرې اترې شروع شي. دغه دلته زما سره فریدون خوزون د ډاکټر عبدالله ویان را سره دی. زه غواړم چې دې هم ځینې خبرې وکړي، تاسو ورته غوږ شئ.
بله خوزن صاحب، کوم مسائل جنجالی ښکاري چې تر اوسه پورې باسونه پر موږ جنجالی مسائل راڅرخي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو. تر اوسه خو مزمن ناس چې شوی دغه تر دې تعارفي ناسه او تخنیکی مسائل وو. موږ منتظر یو چې یو ځل رسمي بحثونه شروع شي. نن به تماس ډله سره تماسي او ډېر احتمال لري چې موږ سبا ته ناسته ولرو. نن بعد تماس ډله خپل منځ کې ناسته لري د طالبانو سره. سبا بیا حیات کینی او په اجنډا او په نور مسایلو به خبرې کوي. زموږ تمه توقع ده چې صحیح ده چې بحثونه به په لومړۍ کې جدي وي او کله کله به ډېر جدیت ته رسېږي. اما زموږ توقع ده چې بحثونو باندې تر یو رغونکې فضا حاکمه
وي. بلې خوزن صاحب، عبدالله په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند موضوع مطرح کړی ده. څومره هر کله یې سوی دی د نړۍ د نورو هیوادونو او په خپله د طالبانو په منځ کې د ځینو استازو؟
تاسو ولیدل چې پرون ټولې نړۍ د افغانستان د سولې پروسې نه او په ځانګړي ډول د دې مذاکراتو د بریا لپاره د یو اوربند له اعلان هر کله او حمایت وکړي او وی ویل کې چې په افغانستان کې اوربند اعلان شي دا به مرسته وکړي تر څو چې د مذاکرات نتیجې ته ورسیږي. اوس موږ توقع هم دا ده چې په لومړنیو بحثونو کې موږ په همدې اړه یو تفاهم ته سره ورسیږو چې هغه تفاهم له یوې خوا د باور فضا رامنځته کړي، له بلې خوا کوم خنډونه چې دي د هغو د حل لپاره زمینه سازي وکړي. اوربند کې اعلان شي له یوې خوا د افغانانو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو او د دواړو طرفونو اعتماد به په دې پروسه زیات شي.
په افغانستان کې دغه شیبه په میلیونونو کسان ستاسو آواز اوري، څومره خوشبینی په کار ده دغو خبرو ته په دې خاطر چې هغه غیر رسمي خبرې تقریبا اتلس میاشتې دوام وکړ دغو خبرو، یعنی دغه خبرې څه فکر کوئ چې څومره خوشبینی ورته په کار ده او څومره به وکولی سي هغه توقعات پر ځای کړي چې بیلابیل لوري ورڅخه لري؟
تر اوسه چې کوم بحثونه شوي دي او پرون چې په کوم وینا کې کوم مسایل انغښتي وو، خصوصا د ملي مصالحې دالي شورا د مشر او بیا د طرف مقابل، دا هیله مندي ډېری چې موږ به سره د جدي بحثونه ولرو او یو نتیجې ته سره رسیږو. او زموږ توقع همدا ده، امیدواري شته هغه برخورد چې په غیر رسمي ډول د دواړو طرفونو ترمنځ کېږي یو برخورد رغونکی دی او برخورد ښه برخورد دی احترام متقابل شته. موږ امیدوار یو چې دا فضا پر مذاکرات و هم سوری وغړي او د دغه سیوی ښه فضا په درلودلو سره مذاکرات مخته ولاړ شي تر څو یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
ډېره مننه د ملي پخلاینې عالي شورا ویاند فریدون خوزون له تاسو مننه. کراتب نوري زما آواز اوري، نوري صاحب سره به بحث دوام ورکو. نوري صاحب، څه ویل کېږي چې نن به بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخي؟
نن هغه مهم ټکی خو دوی هم وویل چې تخنیکي ټیم سرکار کوي، بیا به اجنډا موضوع ټاکي او سبا کېدای شي دواړه ایتونه مخامخ سره کړي. یو بل خبر چې زه غواړم تاسو ته وکړم، دا اوس د اقل منابع ماته تاییدي چې هغه کم شپږ بندیان چې قطر ته راوړل شوي وو دوی دلته تر نظارت لاندې ساتل کېږي، او دا دواړه منابع داسې وایي چې دوی به د نومبر تر پایه
ډېر مننه. راتب نوري له تاسو مننه. دغه راز د مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوزون مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. دا موضوع به په نورو خبرونو کې بیا هم تعقیبوو. د بین الافغاني مذاکرو پرانستونکي غونډه پرون و، نن هم بحثونه دوام کوي. پرونی غونډې ته د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله په خپله وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږي پر اساس باید په افغانستان کې اوربند ټینګ سي. اسمت سروند د اوربند پر موضوع د سیاسي مسایلو لښینونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پر اوربند موافقت څومره ممکنه ده؟
د اوربند مسله چې دا یوازې افغانستان نه، نړۍ په هر ځای کې چې کوم ځای کې کورنۍ جګړې وي او چریکي مقابل لوري جګړه کړي همدې حالت سره مخامخ شوي. د طالبانو لپاره دا انتخاب چوربندو کې آسان نه ده، او دوی به په ټینګار دا وی چې تر هغه پورې جګړې ته ادامه ورکړي، حتی که کم تر کم حالت تم راځي خو جګړې حالت باید په خپل حال پاتې شي تر هغه پورې چې دوی باوري اوسيږي چې نور جګړې ته اړتیا نشته، دوی نور اړ ونه اوسيږي چې د مسلحانه مبارزې څخه په استفاده خپل موخو ته رسیدو ته اړتیا ونه لري. چې طالبانو سره چې نن د مذاکرې په میز باندې خلق کینینو یو دلیل دار د جګړې په میدان کې ځان په اثبات رسولې، په سیاسي اړخ دومره پیاوړی نه دی او نه هم سیاسي اړخ نه دوی کولای شو چې دې حد ته رسیدلی وای. دویمه خبره دا ده چې کچېری دوی اوربند ته ځي نو خطر د دې دی چې صفوف خطر ماتې سره مخامخ شي، د جګړه مارو هغه کم صفونه چې دي هغه ګډوډ شي، هغه نور اصطلاحګانې چې موږ لرو لکه ورکم هغه باندې شاید موافقه وسی او د جګړې د غمقیاس کچه راټیټ شي.
خلیل صاد ګوري دا خبره هم کړی ده چې وای دی امریکا سره د طالبانو د موافقې په څلورو مهمو موضوعاتو کې یو هم د اوربند مسأله و. دا یو طالبانو دا ژمنه کړې و چې اورکم به کوي یا به که ورکم نینو تر پخوا به تشدد کموي. لیکن دا اوس چې پرون خبرې پیل شوې دي، موږ خبرونو کې درلودل چې په بلخ کې دوی حمله کړې دي، په کندوز کې کړې دي، په کاپیسا کې کړې دي، په جوزجان کې کړې دي، او د بلخ چارواکي خو وایي چې تر پخوا یې تر یوې نیمه هفتې مخکې له سلو تر یو سلو پنځوس فیصده جګړې زیاتې کړې دي. نو په دې وخت کې چې د خبرو وخت دی، نو حداقل جنگ خو باید زیات شوی نه وای که کم شوی نه.
توقع همدا وه، لیکن داسې مه هیروي په دې باندې خلیلزاد هم ټینګار کړی او نور سیاستوالو هم په دې باندې بحث کړی چې په دواړه خواوو کې داسې عناصر شته چې هغوی په دې باور دي چې باید د سولې مذاکره ونشي، د بهیر د مذاکرې له لارې پای ته ونه رسیږي، بلکې د جګړې له لارې وروستۍ نتیجه ترلاسه شي. او دغه عناصر به بیا هم کوشش کوي چې د جګړې اور ګرمولو له لارې دا په اثبات ورسیږي، د سولې مذاکره نتیجه نه ورکوي او وخت یې ضایع کول نه دي پکار. نو یو دلیل خدا دی. دویم، ښایي طالبان یو وار بیا پیغام لیږدوي چې که په مذاکره کې دوی سره د دوی هغه کم غوښتنې چې دي یا کم امتیازات چې دوی غواړي هغې کې دوی سره نرمښت ونه ښودل شي، نو دوی د دې توان لري چې دا ټوله پروسه ګډوډه کړي او خپل نظامي تحرک له لارې حالات داسې حد ته ورسوي چې حکومت وننګوي، نړیواله ټولنه هم ورسره وننګوي. نو دا دوه تحلیل کېدای شي.
د سیاسي مسایلو شننکی مشتاق رحیم و.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربند سي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
د بین الافغانی مذاکرو موضوع په دې خبرونه کې بیا هم تعقیب و. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه اورئ.
د افغانستان د خصوصي او عامه مشارکت تر عنوان لاندې په دوبۍ کې یو نړیواله سوداګریزه ناسته پیل شوه. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل د یادې ناستې په پرانیستونکي وینا کې د مالی سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال بهرني پانګوال وهڅول څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. نوموړي وویل چې د ناستې هدف دا دی چې افغانستان ته نړیوالې پانګونې راجلب شي.
په دې باندې به خبرې کوي چې په افغانستان کې فعلا او د سولې پراتلو سره د عامه او خصوصي ګډې پانګونې لپاره کوم فرصتونه موجود دي.
دغه دوه ورځنۍ ناسته چې د حرکت موسسې لخوا جوړه شوې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو استازي او 250 سوداګرو ګډون کړی. نوموړي ویل په یاد ناسته کې د سوداګرۍ پر فرصتونو بحث کیږي. د خوست د جلغوزي سګني حاصلات په 25 سلنه زیاتوالی ولري. د خوست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس حفیظ الله شاه نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د جلغوزو د ځنګلونو ارزونه ښیي چې د جلغوزي سګني حاصلات به 3600 ټنو ته ورسیږي چې د تیر کال په پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. د شمیره تیر کال 15000 ټنه وه. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، لغمان، نورستان او کاپیسا ولایتونه د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې د جلغوزو ډیر ځنګلونه لري. چارواکي وایي یوازې د خوست او پکتیا په ولایتونو کې څه باندې 3000 کسان په دې برخه کې خپل کاروبار او د جلغوزو په راټولولو بوخت دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 3950 افغانۍ.
دولس بجې او 19 دقیقې سوي. اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبو. په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد د یو پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. دغه ازمایښت تر اونۍ وروسته له دې وځنډول سو چې د ازمایښت یو برخوال په یو ناروغۍ اخته سو. سلطان محمد سرور د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی. سرور صاحب، د کورونا ضد واکسین جوړولو هڅې کومې مرحلې ته رسیدلې؟
په پیل کې سلام تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته. د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللي واکسین ازمیخت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي. دغه ازمیخت وروسته له دې وځنډول سوچې په ازمیخت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو. دغه ازمیخت د استرازینیکا د درمل جوړونکي کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي. برتانوي چارواکو د ازمیخت بیا پیل اجازه ورکړي. استرازینیکا کمپنۍ د هم وایي چې دغه واکسین ازمیخت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي. د برتانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیخت بیا پیل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر کس لپاره یا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی.
بله سرور صاحب، تاسو د ازمایښت د ځنډولو مسلې ته اشاره وکړه، دا ځنډ چاره وستلې او په دې اړه تفصیل څه دی؟
بله، استرازینیکا کمپنۍ د تیرې سه شنبې په ورځ د دغه واکسین ازمیښت وروسته تر دې وځنډاو چې یو تن د هغو کسانو څخه چې په داوطلبانه توګه یې دغه ازمیښت کې برخه اخیستې ناروغ سو. د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغه ناروغي په حق لا توضیحات ورنکړل چې په ازمیخ کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرازینیکا کمپنۍ یو ویان د اونۍ په پیل کې وویل چې ایوې برتانوي خزه شدید عصبي اعراض څرګند کړل او لدی کبله ازمیخت وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیختونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغ شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیداری یو علامه په دې معنی وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري.
بل سرور صاحب، نور واکسینونه هم ست چې کار ور باندې روان دي؟
د استرازینیکا دغه واکسین چې ور باندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیښت دریم پړاو ته رسیدلی دي. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیښت کې د داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کورونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلی دي. په جاپان او روسیه کې هم دغه ازمیخت تر سره کیږي. د دغو واکسینونو ازمیخت په داسې حال کې جریان لري چې د جانز هاپکنز د احصایې په اساس د کرونا ویروس د مړو شمیر په نړۍ کې 919,000 کسانو او د بیمارانو شمیر 28,000,000 کسانو ته رسیدلی.
ډیره مننه له سلطان محمد سرور څخه مو وردل چې په بریتانیا کې د کرونا وایرس د یو پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پوزرات وایي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په درشل کې طالبان لا هم په لوړه کچه تاوتریخوالي ته دوام ورکوي او په نونو ولایتونو کې تازه حمله کړي دي. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړي. افغان صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بله، په داسې حال کې چې سبا په قطر کې په رسمي ډول بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان حالات په جګړه کې هیڅ تاثیر نه دی اچولی. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو په 19 ولایتونو کې حمله کړې دي. هغه د فواد وایي
هیچ کاهش د خشونت های طالبا به وجود نیامده، خشونت هایشان هنوز هم در سطح بالا ادامه داره. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب حال دفاعی فعال به شکل خیلی قوی از خود دفاع کردند و به حملات دشمن جواب دادند.
خو خاغلی امان د جګړې له امله افغان سرتیرو، ولسی وګړو او طالبانو ته د اوخت و ځانی تلفات و پاره زیات معلومات ورنکړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حمله نه دي کړې، بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت تازه هلته پوستې جوړوي. بلخوا افغان چارواکي وایي چې طالبانو بېګا شپه د جوجان ولې د منجیګک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولې د تګاب ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ په ودانۍ حملې کړې چې مرګ ژوبله هم لري. د په داس حال کې د چتیر ورځ په قطر کې بین الافغاني خبرو د پیلېدو پرانیستو غونډه وه چې د افغانستان د ملي مصالحې رئیس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سربیره د یو شمیر د هیوادونو او سازمانونو استازو هم وینا وکړي. د عبدالله عبدالله په ګډون د زیاترو ویناوالو ګډون په ټینګار پر دی و چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې دی په اوربند باندې خبرې وسی. د بلخوا د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر د بین الافغاني خبرو د پیر په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې د خبرو په زیان بولي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي ګومان کوي چې ډېر ژر د تاوتریخوالي شدت راکم سي او یا هم بشري اوربند وسي. تاکل سوي چې سبا د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي بین الافغاني مذاکرات پیل سي. بلې سالي صاحب دغه د وروستي معلوماتو
ډېره مننه له رحمت الله افغان څخه مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره جوخت وسلولو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون په خپله وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږۍ پر اساس باید په افغانستان کې اوربند اعلان سي. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د ځینو عامو افغانانو نظرونه.
زمانوم جناغه د تخلص صالح د ننګرهار اوسیدونکو ما موږ د افغان حکومت او طالب اساس ترمنځ چې په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي د تډیر زیات خوشبيني او خوخي وته چې ان شاء الله نور په افغانستان کې جګړه پای عمومي نور به موږ په صلح کې ژوند کوو او ورولي به وي. زمونږ هیله او توقع دغه چې د دواړو اړخونو دواړو نور لپاره ډیر یو زرین چانس ته چې دغه وخت به هر وخت په لاس ناراضي او د دوی لپاره موقعه ده چې دوه سره مخه مخ کینی او زړونه سره تشکی چې اصلي سلسله د ولی په څور انستي هر څه به تر برسیر شي چې په افغانستان کې د جنگ او جګړې د پای تر رسیدو لپاره به دواړه لوري لاس په کار شي.
زه نقیب سهار ما د اسد آباد پرونی خبرې چې کوم منګوار د لیکم منګوار زولې د خپل لید نه دا خبره کوله شم چې دا خبره ډیره هله بخون کې دي. ډاکټر عبد الله صاحب او مولا برادر صاحب چې کوم خبره وړاندې کړې کوم تر هې وړاندې کړلې ډیره هله بخون کې وي. موږ امید لرو هله لرو چې سخت شرطونه یو بل ته وړاندې نه کی.
محمد خان کټوازی ما د پکتیکا ولایت یو تن قومي مخاور اول بین الافغاني مذاکرات بډیره خنه ته جوړ کی خو چې کومه خارجي مداخله نه وي. او دوم تر هر څه د مخه باید په اوربند باندې خبري وي چې تر هر څه مخته اوربند ضرور د اوربند ونسي. یو ورځ به د یو خامړي سوي هغه خو به خوښنی بل ورځ به د بل خامړي سوي بل خو به خوښنی.
ارغوانی ما د خوست نه د صلح خبرې ته امیدوار یم او هیله مې ده چې د صلح خبرې به بریالۍ راوځي ځکه مې د ملت غوښتنه ده ځکه د ولس غوښتنه ده. کومه غوښتنه چې د ولس وي هغه غوښتنه به باید بریالۍ راوځي. نور د جنگ نه ستړي شوي یو دولت هم دې دپاره کار کړی دی چې نور باید په وطن کې پایداره صلح ولرو.
د ځینو افغانانو نظرونه مو واورېدل. اوس هم ناجیه صفی د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
مسیر ورسپانې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پیل ته په اشاره لیکلي دا روښانه ده چې خبرې به سخت یا پیچلې وي او ډیر وخت به ونیسي خو په وینا یې مهمه دا ده چې خبرې دوام وکړي او پرمختګونه پکې وشي. سرمقال لیکونکي سپارښتنه کړې چې په کار د دواړه اړخونه پیل ساده او هغو ټکو وکړي چې اختلاف پکې کم دی او په وینا یې د دې ترڅنګ د غوښتنو مطرح کول او منل باید یو اړخیز نه وي. په کار ده چې دواړه لوري ومني چې که یو څه لاسه کوي نو یو څه به له لاسه ورکوي او همدا د خبرو او جوړجاړي ځانګړنه ده. ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان خلک تمه لري تر څو وړاندې پر اوربند توافق وشي او حکومت هم له وړاندې د غوښتنه کړې ده. ورسپانې لیکلي دا ښکاره ده چې طالبان به په اسانۍ اوربند ونه مني ځکه چې جګړه طالبانو ته د فشار او نورو چارواکو لپاره مهمه ده. خو که طالبان اوربند مني نو له حکومت څخه به هم غوښتنې ولري چې له هغې ډلې به دوی غواړي زرګونه نور بندیانې هم خوشې شي. دولتي ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې لړۍ د ښه مدیریت او نړیوال د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی وکړي. وړاندې راغلي چې د افغانستان حکومت او طالبان باید داسې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي. لیکوال د سرمقالې په دوام له دې پروسې د یو شمېر هیوادونو ملاتړ ته اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې دلته څو خبرې مهمې دي چې باید ورته پام وشي. د سرمقال لیکونکي په باور لومړی دا چې د سولې خبرې باید ښه مدیریت شي او افغان حکومت حکومت خ او غوړه ګټه ترې پورته کړي، او دوهم څه چې ورسپانې پټې ټینګار کړي هغه دا دی چې طالبان باید د افغان ولس غوښتنو ته درناوی وکړي او د سولې لپاره د ښه نیت ښکار کول په مخه اوربند وکړي، ځکه په وینا یې دا اوربند هم د افغان ولس غوښتنه ده او هم د نړیوالې ټولنې له دې پرته نه سوله کېږي او نه هم د سولې لپاره مذاکرات پر مخ تللی شي. او هشت صوب رسپانې د سولې پرانیست غونډې په تړاو لیکلي چې د افغانستان د سولې له پروسې د نړیوالې ټولنې بې ساره ملاتړ و چې ترسره شو. وړاندې راغلي چې د افغانستان په تړاو د نړیوالو هیوادونو ویره دا ده چې اوسنی نظام له منځه ولاړ نه شي، نو ځکه په وینا یې چې د قطر په پرانیست غونډه کې د دیارلسو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو بیانیو کې د افغانستان د بشري حقونو لاسته راوړنو او جمهوریت نظام څخه ملاتړ اعلان کړ. د سرمقال لیکونکي په باور د دوحې پرانیست غونډې افغانانو ته هیلې راټوکولې او تمه لري چې دا ناستې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي.
نور بس د اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نوري.
د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وای اوربند په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یو مهمه موضوع ده. خو ښاغلی خلیلزاد په قطر کې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل هغه څه چې په لنډ وخت کې عملی ښکاري، د جګړې د شدت کمیدل یا یو بشري اوربند دی. په کندوز کې د نښتو پر مهال لس طالبان وژل شوي دي. د کندوز د والي ویاند وایي طالبانو ته دا مرګ ژوبله تیره شپه هغه مهال واوښته چې د ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. ویاند همداراز ویل چې د طالبانو په برید کې د امنیت قمندانۍ د سیار ټولي د قمندان په ګډون 15 پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو بریدونه له 350 سلنې زیات شوې دي. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازمویلو ځنډیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له رامنځته کېدو وروسته ځنډیدلی و، او د روسیې په 140 زونونو کې د رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان د 11 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او د ملي پارلمان یا دوما د 3 تشو سیټونو لپاره استازي غوره شي. لاند خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کې کتلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. تاسو همدارس کولای شئ چې د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه تصویرونه، اډیوګانې او همدارز مرکه او نور مطالب په تفصیل سره وګورئ. او همدارز د افغان بی سیم په 813 شمیره له ازادۍ رادیو سره شریک کړئ چې بیا موږ له اوریدونکو سره شریکو. دا د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام نور بس دی. خبرېږي چې مرسلین ارسلای له کابل وړاندې کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده عزیز رادیو زادی، سلام. به برنامه هفته شکست سکوت یا نور بسته با ما مرسلین ارسلا خوش آمدین. مذاکرات صلح افغانستان میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان در قطر آغاز شده و در ترکیب هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان 3 زن نیز شامل است، اما در ترکیب هیئت طالبان نماینده زنان حضور نداره. در کنار سایر مسائل مورد بحث جهت پایان جنگ و رسیدن صلح در افغانستان، حقوق زنان و حفظ آزادی ها و دستاوردهای 20 سال گذشته زنان نیز از موارد درشت مورد بحث در این مذاکرات گفته شده که در کنار زنان اشتراک کننده در کل هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بالای حفظ دستاوردها و دوام نقش‌آفرینی زنان در افغانستان پس از صلح تاکید میکنند. افغان میرمنی په ځنګړی توګه د هیواد په لرو پرتو او جنگی سیمو کې میشتې ښځې چې د شل کلنې جګړې ناخوالې مستقیما تجربه کړي په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په باب د خوښۍ او خوشبینۍ تر څنګ ځینې اندېښنې او غوښتنې هم لري. د نور بستې د دې اونۍ په خپرونه کې د ځوانانو په پارلمان کې د پکتیا ولایت استازي او د ښځو د فعالې اغلې ناهیدی منګل سره پر همدې خوشبینیو اندېښنو او غوښتنو غږیږو. بلې اغلې منګل، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه پسر کو
تاسو وزه د رادیو
افتتاح دی.
افغان ارمان ده، هغه کشر ده که مشر ده که ځوان ده ځوانه ده، ټوله د هر افغان د زړه ارمان ده. نو خوشبختانه هغې ورځې سبا پرون چې و د سولې مذاکرات شروع شول، نو هغوی خبرو کیسو نه خو وروسته پته ولګېږي چې خدای دې وکړي چې یو ښې نتیجه ګیرې او ښې پایلې ته مونږ او تاسې ورسېږو. نو واقعا لکه نور هیوادوال چې څنګه خوشبینه شوي دي او څومره یعنی امید دوی سولې ته پیدا شوی ده، نو زه هم امید لرم چې خدای دې وکړي همدغه مذاکرات همدغسې هیله بښونکي او زمونږ امیدونه زمونږ او تاسې امیدونه په
بدل کی، یعنی رښتینی اوسی. بلې، یو خوشبینی دی چې مونږ ورته خوشبینه یو او هیله کوو چې دا مذاکرات به افغانستان کې د سولې او د جنگ د پای د سولې ټینګښت او د جنگ د پای ته رسیدو لامل شي. خو په واقعیت کې هغه څه چې تاسو واورېدل څونه عملي درته ښکاري چې مونږ وکړی شو یو واقعي سولې ته ورسیږو چې په هغه کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي؟
نو بهتر خبر خو دغه ده، زه د یو میرمنې په صفت چې هغه لاسته راوړنې چې مونږ په د څو کلونو کړې دي، هغه هره میرمن هر څوک غواړي چې زه د لاسته ورنه کړم. نو دوی شرعي قانون او اسلامي نظام، یعنی دې سره زما خپل نظر دغه ده چې اسلام څه چې ماته جواز اسلام کې ماته چې شي جواز راکړل شوی دی، اسلام ماته چې شی ویلي دي، دې کې زه مشکل نه لرم، ځکه چې اسلام ماته کوم شی ښودلی دی هغه هغې کې ما عزت دی، هغې کې زما پرده دی، هغې کې زما یعنی هر څه ما یعنی څومره هغه چې ووایم مونږ یعنی بریالیدونکي یعنی بریالي کېدونکي هغه چې دی مونږ ته اسلام راکړی دی. اسلام او شریعت قانون نه خو اول زه نه شم منکری دی، بیا بل نه شم منکری دی، مونږ هیله هم همدغه دی چې شرعي قانون او شرعي هغه په افغانستان کې پلی شي، نه هغه چې لکه خدای نه خواسته تیرو دورو کې چې مونږ فکر وکړو میرمنو سره به زور زیاتی کېدو، دوی تعلیم ښه بنیول کېده، تر دې ادبي مکتبې به هلته کول کېدلې، بس کوم باندې دغه قانون به هېڅوک یې مفعان ونه مني.
ښه، په همدې مسله کې یو نظر دا دی چې هغه اسلامي نظام چې طالبان وایي او هغه اسلامي نظام چې د افغانستان جمهوریت د جمهوری افغانستان د اسلامي جمهوریت له خوا البته ویل کیږي، د دې کې یو څه توپیر او اختلاف دی. هغه یو تعریف د اسلامي نظام نه لري او دلته افغانستان چې کوم پلاوی تللی دوی بل تعریف لري. تاسو اشاره هم وکړه دې ته چې په خوا د سی تاریخوالو د خزو پوره دی او حقونه چې باید ورکړ شي د اسلام پرانا کې نو ورکړ شي، نو آیا د سی کوم امیدواری شته یا تاسو تغییر ویني د طالبانو په دریس کې چې مونږ وکړو شو دغه لاس تراوړنی وساتو او هغه یو ګډ تعریف ته سره ورسیږو یو اسلامي نظام؟
ډیره زیاته مننه د لومړی چې کومې خبرې پیل شوې او کومې وروسته کېږي وروسته پته نه لګي لومړی چې کومې پیل شولې نو زه ایما په نظر زه بیا هغه څه وایم هم په جمهوریت باندې ایما دغه هغه دی هم په ملا برادر دوی باندې چې یعنی هغه چې کېږي کله جوړ جوړی رامنځته کېږي باید دواړو لخوا یعنی یو سل شپېته دی یو په بل مامانی یو سل شپېته دی بل په بل مامانی هغه څه چې یعنی هغې کې لکه کوم ملي ارزښتونه دي او هر هغه چې خوندي دی ته هم طالب ورور غاړه کې دي هم د دولت کې دي نو ما نظر همدغه دی چې لکه د دواړو خواوو دي یو بل یعنی یو دی هم ځان د سولې اتل وښیي بل دی هم ځان د سولې اتل وښیي نه دغه چې ولسمشر ووایي چې د سولې اتل دی باید زه واوسم او ملا برادر دی ووایي چې د سولې اتل دی زه واوسم نو ما سلام همدغه دی د دوی څه هم چې نور اتلولی نه به خیر دی څه نه څه تېر شو یو بل ته به وګورو تر څو یو ښې موافقې ته ورسېږو یعنی همیشه لپاره یو نمایشي نه بلکې یو
بلې د پلاوی په تک کې ځینې نیوکې شته د ښځو ونډې په اړه ویل کېږي چې تعداد یې کم دی د افغانستان د پلاو د جمهوري د افغانستان جمهوري اسلامي افغانستان پلاوی ته ترکیب ته په کتو تاسو څونه راضي یاستئ او هغه کسان چې تللي څونه هیله من یاست چې هغوی به وکړی شي د ښځو له حقونو دفاع وکړي ځکه د اقل دوی د ښځو په استازیتوب ته تللي دي
متاسفانه مونږ هیواد کې هیواد به ووایم څومره چې لازمه دی هغومره میرمنو ته حق حقوق نشور نه دی ورکړل شوی خو بیا خوشبختانه زه به دغه هم ووایم چې لکه پخوا نه اوس ډېر یعنی تغیرات راغلي دي ډېر زیات یعنی که چیرې مونږ دغه وایو چې بیخي مونږ ته حقوق نه دی راکړل شوی نو نن به ما خویندې په سولې مذاکراتو کې نه وي نو ما انشاءالله هغوی څوک چې په دې سولې مذاکراتو کې دي خدای دې وکړي چې هغوی یو ښه لاسته راوړنه ولري یو ښه دفاع وکولی شي او مونږ ښه استازولي وکولی شي
دقیقا بلې هغوی یو د هغوی یو استدلال دا دی چې دوی د افغانستان د خلکو په استازیتوب هلته تللي آیا مخکې له دې نه چې دوی مذاکراتو ته لاړ شي کله هم له تاسو نه داسې غوښتنه شوې چې تاسو خپل نظر او پیشنهادات د دوی سره شریک کړئ
بله ول ما ته په خپل هم دې کې ویل شوي دي چې سولې خبرو کې ته باید مونږ سره اوسي خو دلته باید هغه څوک لاړ شي هغه څوک برخه واخلي چې د عمر له لحاظه د تجربې له لحاظه د هر څه له یعنی هغه څوک چې هغه هلته تللي دي د هغوی مخالف مونږ نه یاستو یعنی هغه هم فکره خلک دي یعنی هغوی کې هم داسې نه دي چې ټولې مونږ فکر خلک دي یعنی هر څوک ځان ته خپل یو نظر لري کېدای شي زه اوس یو مېرمن یم زه یو رقم نظر ولرم یو بله مېرمن دي راشي هغه دې بل رقم نظر ولري نو هغوی کې هم همدغسې خلک شته چې نیم مونږ نظر خاوندان دي او نیم هم دې بل نظر
ستاسو غوښتنې څه وي د سولې برخه کې کله چې تاسو وړاندیز کوو د سولې مذاکراتو ته البته د پلاوي ته تاسو پیشنهادات درلودل ځکه تاسو یو سیمه کې اوسېږي چې هلته عملاً جګړه تاسو په خپل لیدلې ده کورنۍ غړي ستاسو ګاونډ کې کسان اوسېږي شاید د دې نه ډېر متاثره شوي وي غوښتنې مې څه وي لویې غوښتنې چې په د سولې په مذاکراتو کې باید هغه مطرح شي
ډېر شته دي خصوصا د سولې برخې کې به درته ووایم چې مونږ د پکتیا مېرمنې یعنی د هر ولایت د هر ولسوالۍ د هرې کارې د هرې ناحیې خلک یعنی د نارینهو په نسبت چې دي مېرمنې زیاتې ځورېدلې دي زه به د خپل ولایت په اړه درته ووایم چې په پکتیا کې مېرمنو ډېر زیات درد لیدلی ډېرې زیاتې ځورېدلې دي یو کورنۍ د درې یو څلور غړي د لاسه ورکوي هغه بېچارهګۍ مجبورېږي په سړک راوځي او خیرات ټولوي یعنی مجبورېږي یو بل کور کې کار کوي یعنی ډېر په مشکلو مشکلات ستونزه چې ده یو مېرمنې ګوري نو موږ په دې یعنی سوله مخکې ما خبرو کول چې به هر افغان ارمان ده، یعنی مېرمنې په پکتیا کې تاته به تر معلومه ده، په پکتیا اوسیدونکو ته معلومه ده، یعنی په میلیون میلیون یو مېرمن له کوره نه وځي. هغې ورځې به تاسې لیدلی وي تقریباً دوه هفتې وړاندې یو لریون د مېرمنو د سولې په اړه ترسره شو چې جنګ نور بس دی، دغسې شعارې ورکول. همې له طالبانو ورونو غوښتل، همې له دولت نه غوښتل چې تاسې راشئ مذاکرات د سولې مذاکرات شروع کړي او یو ښه نتیجه مونږ ته په لاس راکړي. نو مطلب مې دغه دی چې مېرمنې د دوی غوښتنې څه شی دي؟ د دوی د پکتیاوالو مېرمنې غوښتنې همدغه دي چې هغه لاسته راوړنې چې دوی کړي دي په تېرو کلونو کې، دوی باید هغه له لاسه ورنه کړي. یو چا تحصیل کړی ده، هغه باید خپل تحصیل نه استفاده وکړي. یو څوک چې دی ډاکټر دی، باید خپل شفخانې کې کار وکړي. یو څوک چې دی اداري بخش کې خپل زده کړې سرته رسولي، کمپیوټر ساینس کې، هغه باید خپل هغه کې همداسې راغله. هماغه لکه تېرو کلونو کې، تېرو دورو کې چې دوی سره څه کېدل، باید هغه ونه شي. او نور مېرمنې همدغه غواړي چې سوله وشي. سوله د هر افغان ارمان دی. دوی نور د دردونو د تکلیفونو توان نه لري. دوی نشي کولی چې د کورنۍ کوم هغه چې نارینه وو د لاسه کېږي هغه دوی وکړي. یعنی دوی هم د کورنۍ د مېرمنې دنده اجرا کوي، هم د نارینه اجرا کوي. خصوصا یو مېرمن به زه درته وښیم چې هغه کونډه ده. هغه فرزن کور کې ماشومان روزل دي، ماشومان دي، او بیرون یو چا کور کې کار کول یا خیرات ټولول نه. دلته د دې اولادونه بیا بې سرنوشته دي. هغه یو پلار ته ضرورت لري چې ته بیرون لاړې، مکتب ته لاړې، درس دې وویلې. یعنی یو مېرمن نه شي کولی. نو موږ هیله همدغه ده په دواړو خواوو باندې بیا هم دغه غږ کوو چې تاسې راشئ، یو ریښتینی سوله موږ هېواد ته راوړئ، یو ریښتینی پایلې ته تاسې ورسیږئ. د پردو خبرو تېر شئ، د پردو په خبرو نور مه غولېږئ. د سوله باید نمایشي ونه اوسي. خدای نخواسته هسې نومې سولې شي او نور له سولې بد، یعنې د کوم حالت چې اوس دی. یعنې ډېر مېرمنې همدغه اندېښنه لري چې حالت یې تر دې بدتره شي.
غلی منګل تاسو به تر ګرځم زه د خبرونې شمیرې له اوریدونکو سره شریکوم. دوی کولای شي له دې شمیرو څخه په استفادې له خبرونې سره اړیکه ونیسي او خپل پوښتنې مطرح کړي. بلې، شنوندای عزیز، موضوع هفته برنامه شکست سکوت در رابطه با آغاز مذاکرات صلح در قطر صحبت میکنیم و ای که نقش زنان در این مذاکرات و دستاوردها و موضوعات در رابطه با زنان که در این مذاکرات بحث میشه، مسائل مورد بحث ما است. شما میتونین با استفاده از شماره تماس با ما به تماس شوین و سوالات هم را از مهمان برنامه مطرح کنین. مهمان برنامه ما ناهید منگل است. ناهید منگل عضو جوانان ولایت پکتیا در پارلمان جوانان. بله، شماره تماس از 0799-20-35-40. شماره بعدی از 0782-27-55. بله، دخبرونی شمیری دادی تاس کولشی لدید سخب استفاده لمک سراری کونی سی 0899-40-15-40. بله، شمیره ده 0902-25-55. بله، یک شنونده داریم. میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
بله، مرسلین سلام.
بله،
لازا غوری، سلام علیکم.
بله، قریص سلام، بخیر اغلی خبرونتا میره بانی. بله
بله، سلامون تاست و رنیکم ساس در رادیو طول کار کون کار دون که تاست و ملمانی تا. سلام علیکم.
سلام، دیر خیر اغلی اسمانه نه.
سلام، از ما تلیپور از لند خبر خوشحالی زیدی چی پرون افغانان مخصر شیر سلطا رو خواهی سیده او خلل رسول دواره هم دي شاید په تمنه صلاح افغانستان راشي. دا نظر هم دی چې دا دواره متخصصین لري که سره کې باید یو د بل تحمل سره وکړي او سره سره وکړي د افغانستان باندې کار واخی. مګر چې ډیری جدي خبرې په مخ کې دي، دا صلاح راتګ به افغانستان هم نه وي. ولې د خلکو ډیری ویني سره توی کړي، ډیر قسمتونه سره لري، خو بیا هم چې د ملت مناطق په نظر کې ونیول شي، انشاءالله صلاح به راشي. خصوصا په دې کې ډېر لکه مسائل د ازادي د بیان او مسائل د مواد مخدرو، مسائل د حقوق او حقوق بشر مسائل د سد د حقوق یا نور د مسائل ان شاء الله د مسائل او د خبرو ال کېدل شي که سړی د افغانستان اطمینان سو ګوري و کوند سو ګوري نو چې نور د افغان په لاس افغان وینې پینې شي او د سولې کچیر سړی سره که سړی امتیاز د سولې قرباني کی نو ان شاء الله تعالی سره راتلای شي نمائندگی اگر بسمر صلاحیت ولری ساس نمائندگی وکرائی سی رہی آو او بل داتا سو سجی تم رخ پل مائند لری تاسو خپل حقوق واری او تاسو حقوق ساسی حق اسلام کی اسلام درکڑی دی دا تاسو سجی چی خپل پا ما بین کی تم راما انکی سر لری چی دا اگر سجی چی تلی دی اساس نمائندگی بلی
دیر من نا قریص دیر من نا بلی بلاوری دون که اخلو چوک دی لکم زخاری کنی ولی بلی سلام علیکم بلی ساده ما رمش نوین بلی بلی متاسفانه اینو نمیشن و صدای ما را شماری بلی شنونده بعدی را میشنویم کی هستن سلام علیکم علیکم السلام بلی دیر خیر اغلاس میره بانی میره بانی اوکی من نظرم دیر لندو ہے پختنم مطرح کی
نو ما نظر موجه ده خود باره که دی خز و دی حقوق و باره که تاس کردنده
بله 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 میره بندی ده پسولی مذاکرات که دی خز و حقوق بله
بله بلکل دی خز و حقوق سیدی کم شرعی هر حقوق سی قرآن کریم ورکره دی اللہ تعالی قرآن که ورکره دی
بله
هر حقوق سیدی بلکل کافی ذکر الله تاسو دا د ټول ولس دی مطابق دی هر څه د ژوند مطابق قانون پیدا او بل دا چې کوم قوانین چې غربیانو ته انتخاب کړي دي کوم حقوق چې هغه کړي دي هغه بالکل درو باندې دا ادعا کوي چې موږ د ښځو حقوق ورکړي دي بلکې دوی د ښځو حقوق دا اوس دوی به ژوندۍ ښخولې دا دی خزو تا جزون حد سیور کرده داغ قرآن و کرده بله تا ایمان و داغ خواهیست تی دی در سراجی او که مذاکراتو که طالبان و تا بور که تی قرآن و کری حقا شرحات و کرده نه حقا ونده نه حقا قانون
بله بله ساسو نظرم واو ریده که پختن امام لنده مطرح کی
بس
بله نظر نم ډیره مننه مننه ژوند دیوسې بله بله اغلی منګل که د قاری صاحب پختن ته لمړی راشو هغه استاسو مخکې مونږ خبره وکړه خو تاسو دوی د حیات د البته د خزو د استاز او د صلاحیت په اړه پختنه وکړه چې دوی څونه صلاحیت لري چې استاسو په نمائندګۍ هلته خبرې وکړي او تصمیم ونیسي او دا بل چې همغږي څونه د استاسو ترمنځ البته د افغانو میرمنو ترمنځ او د استاسو په نمائندګۍ چې څوک قطر ته تللی دي
ریسپتا سلامونه ونی کی سری وایم او د پښتني په جواب کې ورته وایم د میرمنو ترمنځ هم هنګی شته ده وجود لري لکه مخکې چې ما خبرو کې ویلې چې یعنی یو اول ځوانان هم د سولې مذاکراتو کې یعنی په نارینه وو کې چې څوک ګډون کوي هغه هم ما فان ټول دی او فکر خلق نه دي وس فرزن از وایم دینی مې از وایم کما ته طالب رور وای چې منګل سپت خپل تسهیل وکا فانتون وایا خو خیر ته سنف تی دی نارینه ونه جلا وسی زه هیڅ مشکل نه لرم بیت خوشاله شم او ما ته وای چې ته هغه وکا خپل وظیفه ته لاړ شم اسلامي حجاب کې یعنی دې سره زه مشکل نه لرم اما یعنی دې کې ما درته وویل چې مختلف نظرونه شته دي کېدای شي دما خبرې ځینې میرمنو خوښې ونه اوسي هغوی ځای کې هغه سي هغه به هغه سي لکه د تیر ورور چې په خبرو کې وویل اغوی یو آزاد فکر او اغه ولری ان شاء الله مترمن تر خپل حدا پوری هماهنګی شته د وجودم لري. لکه څنګه چې دغه خبري اول چې د سوی نړی د خوشبختی خبره ده، یعنی ډیر زه د خوشاله احساس کوم چې د سولې مذاکرات پیل شول. نو ان شاء الله یو لاس نه تک نه خېږي کله مېرمن یو ځانو باندې یو چې شی ومني، لږ وسلوال ومني او لږ هم دولت ومني، انشاءالله
موږ او تاسو یو خینه. بل تاسو د انعطاف غوښتنه کوي، یعنی چې دواړه خوونه انعطاف وشي، میرمنې په ټوله کې دې ته آماده دي. تاسو هم اشاره وکړئ ځینې اختلافات شته، ځینې شاید یو پیوه کچا ازادي غواړي، ځینې نورې په بله کچا ازادي او حقوق غواړي. په دې برخه کې څونه د انعطاف امکان شته چې دې خوونه انعطاف وښودل شي؟ ځکه په پلاوي باندې کې فشار راشي، له یو خوونه مثلا تاسو انعطاف کوي، بلې خوونه بیا بله ډله د ښځو د حقونو فعالانې چې دي هغوی انعطاف ته آماده نه دي، هغوی یو بل البته موضوع تا آزادی پسترګه ګوري. په دې کې بیا که په پلاوی باندې فشار راځي او توافقات ته دوی سره زر نه رسیږي، دا څونه امکان شته چې خبرې له مشکل سره مخ کی؟
ان شاء الله هغه ته بو نه رسیږي، یعنی د مرمنو لخوا بو ان شاء الله چې د سولې مذاکرات بو که یعنی ډیر اغم راشي، زه پورا پورا باور لرم مرمنې څنګه څه تیریږي. هغه څه چې ماته شریعت او اسلام قانون را کړی دي، هغه کې زما په اند یعنی ما نظر همدرسې دی که نه، مخکې وویل چې نظرونه مختلف دي. ماته چې اسلام شریعت او کې څه را کړل شوي دي، که هغه ماته را کړل شي بالخصوص زه قناعت کولی شم. او که ځینې بیا لکه تاسو چې وویلي چې هغوی حجاب او دغه هغه نه قبلوي، خیر دی، هغوی دي دا هم سخت کار ده چې سحر نه د دې نقاب کړی تر ماښامه پورې، که نه تر مازیګره پورې په دفتر کې کار کوي، دا مشکل ده. اما هغه څه خو کولی شي که نه چې یو لباس د دې اسلامي چوکاټ سره واوسي، خیر د کم په اسلام کې مخ نه دی هغه، یعنی اسلام کې ماته نه دی ویل شوي چې ته دې نهید مخ پټ کې، نه ما ته ویلي چې ته د ویښته پټ کوو مشکل نشته دی. نو انشاءالله موږ طرف دغه خبره خرابېدو طرف نه راځي، موږ په خپل منځو کې انشاءالله سره جوړېدلی.
بلې مننه. زموږ هم بل اورېدونکي چې له لوګر ولایت څخه اړیکه نیولې وه، دوی په دې ټینګار درلود، البته ډېر کله ډېر اورېدونکو نظر بم دا وي چې موږ سره په خپرونه کې اړیکې نیسي. او یو مسله چې هلته د طالبانو پلاوی هم مطرح کړي، دوی یو شی د غربیان غربي حقوق قبول، البته دوی وایي چې خزته هغه د سیاخ حقوق وړي غربي حقوق خودل تک ماته سو ګورو. تاسو پکتیا ولایت کې وسیږي، خوانځي ته تک دنجونو یو د ټولنې ضرورت دی، او دا ټول ټولنې دې ته ضرورت لري. نو په پکتیا کې ماته سو شاید یو ډیر خوانځي تړلې دي، دنجونو ډیر ولسوالۍ کې خوانځي ته نزي. آیا دا صلاح دا غوښتنه او دا حق یو یو د هر چا حق دی که حقین دا هغه غربي مسله ده چې وایي دا غربي حقوق دي چې غوي غوړي؟
نه خیر، ارسلان سه محترم دغه سره چې په قرآن مجید کې خپل راغلي دي چې علم په نارینه او ښځینه او باندې فرض ده. کچېره فرض نه منکر شو یعنی کفری هغه ته وړو، کنه کچېره دوی ما ته وایي چې ته تعلیم ما کوه، علم ما کوه، یعنی دا ما باندې د فرض په بند، لکه څنګه چې ما باندې لمونځ فرض ده، همدغه سي ما باندې تعلیم فرض ده. نو پکتیا کې که فکر وشي، پکتیا کې زه خپل خوندې ګورم چې په ډلو ډلو په لسګونو لسګونو مکتبونو ته ځي، هغه په اسلامي حجاب کې د اسلام شریعت قانون سره سم دي. او کچېرې دغه ته غربي ډیموکراسي وویل شي او غربي دغه د دې خبرې زه سلفي خلاف یم، یعنی دا ما ته قبول د منظور نه ده. که ما ته څوک ووایي چې ته مکتب ته چې ځې دا ته غربي قانون دلته پلی کوي، غربي ډیموکراسي، دغه ځواب ما ورته منفي وي، یعنی دغه
بلې دقیقا که موږ طالبانو رژیم او ته وګورو هغه وخت چې دلته نه ښوونځي و نه نجونو ته د پوهنتون ته د تګ اجازه ورکول کېده، اوس که مقایسه کوي، آیا داسې یو وضعیت رامنځته کولی شي چې دوی په دې قناعت وکړي؟ ځکه ډېرې مېرمنې اوس د نارینهو تر څنګ کار کوي او د ټولنې ډېرې ستونزې هم حل کوي. دوی هغه ستونزې چې شاید نارینه ونه شو کولی او خوندې بې هغه حقونو ته او هغې البته خدماتو ته د لاسرسي لپاره له ډېرو ستونزو سره مخ کېدل، وضعیت څونه کولی شي تاثیر وکړي د دوی په اذهانو باندې؟
داسې ده وی د ټولنې نیمه برخه ښځینه او تشکیل کړي، که چېرې د نیمه برخه فشرفت اونه که طولنه با امرسی فلچ باتیشی لکه تیرو خبرو که چی ما ویلی چی من اغا لسترورنی چی پرسکم را کلونو کلی باید لسته ورنکوی ما هدف هم داغاو لکه تیرو وقتونو که ما مکتب ندرلو دلو مکتب تا چانه پری خدا تا کتاب مانا پی جان دلو او مکتب دروازه مانا ولی دلی نو او شکر الحمدلله من زیادی لسترورنی لرو پا هر زای که پا هر پانتونو نشتا دی و مکتبو نشتا دی اندر دی چی کلیو که اغا نعام نسیمه په هغه کې ځینې دغه سیستم شته چې هیڅ هغه اغزه کې دولت حکومت قرار نه لري اما موسی و د موزیو د هغه غلطه شروع کړی دی نو ما هدف دغه ده چې د دغه مرمنو لکه تاسو په خپل خبرو کې وویل دي دوی د ارزښتونو ته باید په درنه سترګه وکتل شي او کزو ګورم یعنی زما زخفل اټکل کوم زما فان یعنی اوس وسلوال هم ما په فکر دماغ کې غونډې بنو اوسي چې دوی هغه څه وشي چې دوی بیرته مونږ زموږ لاسته راوړنې اخلي او مونږ بیرته په کورونو کې نه وي مونږ بیرته هغه بحران حالت رسېږي لکه څنګه چې مخکې وو نو یو خواهش مې هم همدغه ده د مېرمنو غوښتنه هم همدغه ده
بله بله اغلی ناهید منگل خبرونه وخت تمام دی لتاس خډیره من چې په خبرونه کې موږ سره غډون وکړ ډیره مننه بله شنونده هی عزیز رادیو زدی بود برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه دیگر خداوند نگهدارتان.